کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشري مڼې وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر وروستۍ او لاسلیک سي مشروطه منځپانګه لري. نن د دلویش پر وروستمه نیټه ده. یو دېرش کاله دمخه په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. په دې اړه یو ځانګړی راپور مه هېروئ. او تمه ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ضمانت خوشي سي. که وخت و نور راپورونه به هم واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه خاطر پردې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشري مړې وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایي او لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. لویدیځو اژانسونو خبر ورکړی چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کمه وي. او په بهرنیو خبرونو کې هغه کسان چې بیجنګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کیږي. د افغانستان ولسمشري مړې وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایي او لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه خبرې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر مارک اسپر، د سولې په چارو کې د دیو استازی زلمی خلیزاد د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له محمد اشرف غني سره کړي دي. په خبر پاڼه کې د امریکایي چارواکو له قول لیکل شوی چې د توافقنامې هیڅ بند بې شرطه نه دی او طالبان ممکن په اوغو کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. دوی وړاندې زیاته کړې ده واقعیت او اصلي موضوع دا ده چې طالبان حاضره شول له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه کې اعتراف وکړي. د ارګ خبر پاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او طالبان باید له تروریزم سره مخه وکړي او له جګړې لاس واخلي. طالبانو تر اوسه د موافقې د منځپانګې په اړه په ښکاره څه نه دي ویلي. لویدیځو اژانسونو خبر ورکړی چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. ویل کېږي که چېرته د امریکا او دوه متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي، نو دا به لاره پرانیستل شي چې د امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه ووزي. اسوشیټ پریس خبري اجانس یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې د موافقې له مخې به ټول افغانستان کې شخړه کمیږي او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپل د نوم نه اخیستو ډډه کړې، په توافق کې دا هم راغلی دی چې طالبان به انتحاري بریدونه نه کوي، ماینونه به نه کیږي او د توغندۍ حملې به هم نه کوي. دا چارواکي زیاتوي که طالبان دا ژمنې پر ځای کړي، د لسو ورځو په ترڅ کې به د طالبانو د امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوشیټ پریس خبري اجانس د طالبان د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د ننګرهار د والی وایند اتولا خوګیانی په بخښنی سره د ناټو سرمنشي وایي افغانستان به یوازې پرینګ دی، خو چمتو دي چې په دې هیواد کې په مشروط ډول خپل پوځیان منظمه کړي. د ناټو سرمنشي ینس ټوټنبرګ د مونیخ امنیتي ناستې په څنډه کې نن وویل ناټو 14,000 پوځیان افغان قواوو ته روزنه ورکوي تر څو افغان امنیتي قواوو وکولی شي له تروریزم سره مبارزه وکړي او د سولې لپاره شرایط برابر کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ نن په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې تېر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، دفاع وزیر مایک اسپر او د سولې په چارو کې د دوی استازي زلمی خلزاد د مونیخ په امنیتي ناسته کې له محمد اشرف غني سره لیدلي دي. په خبر پاڼې کې ویلي شوي چې په ډېر احتمال سره د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې هوکړه لیک تر راتلونکي دو اونۍ پورې نهایي شي، خو منځپانګه یې مشروطه ده. په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د امریکا سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو جزئیات یې ورنه کړل. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په سرود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ټول ملکیان دي. د افغانستان د ننګرهار د والی وینا تولا خوګیانی وایي چې دغه برید په ترڅ دغه برید چې تېره ورځ مازیګر د سرود ولسوالۍ په ککړخور سیمه کې شوی و، د یو ماشوم په ګډون 8 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د ښاغلي خوګیانی په خبره د برید په مخه وسلوال طالبانو چې وړاندې له دغې سیمې د چک پاینټ په مخه استفاده کوله، خو وسلوالو طالبانو چې برید د ملکي خلکو پر دوی موټر شوی دی، په پکې 11 ملکي کسان وژل شوي. د ځایي چارواکو په خبره برید د هغو خلکو په موټر شوی چې د خوګیانیو د جمعې ورځې میلې ته سوداګریز توکي وړي وو او بیرته راګرځېدل. اوس هم یو بهرنی خبر. هغه کسان چې پیکینګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کېږي. چینایي چارواکو هڅه کوي چې د کرونا وایرس د نور خپرېدو مخه ونیسي. بیجینګ ډلې ورځپاڼې نن خبر ورکړ که چا له قرنطین کولو ډډه کوله مجازات به شي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د اجباري قرنطین پروګرام په څرنګه پلي کېږي. د اخیستونکو ناروغۍ د تلفاتو شمیر په چین کې 1523 تنو ته رسېدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې تر 80,000 ډیر کسان د کرونا په وایرس اخته شوي دي.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. افغانستان ولسمشری مانی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره راتلونکې موافقه مشروطه منځپانګه لري. تمه ده دا موافقه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک سي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې اړه وایي
دیانو سره ستونزې چې المان او ناروې دې دواړو وړاندیز کړی دی. د دې نه داسې معلومېږي چې په دغه دوه ځایونو کې به چېرته وي.
پر دې موضوع سیاسي تحلیل هم اوریدلی سي. نن د دلویش په ژوشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له 1.5 کلیزې سره برابره ده. عام افغانان په دې اړه څه نظر لري؟ د ننګرهار یو اوسیدونکی
نن چې موږ دومره دغه در په درې دا هماغه دغه د وجې چې د روسان راغلي وو. موږ اوس په هر کور کې کونډې لرو، اعتماد لرو، بس نن خوشحاله یو چې هغوی ووتل او آینده ژوند خوشحاله تیر کړو.
په کندهار کې د طبي بوټو ځینې ډولونه یا د ځینې ډولونو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دا به هم واري چې تمه ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ضمانت خوشي سي. حقیقت صدای او تندې څنګ د نن ورځې 2:19 پروګرامونه دی اورېدو ته آزادي رادیو سره اوسئ. د افغانستان جمهور ریاست وی له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویلي چې له طالبانو سره ژر لاسلیک کېدونکې هوکړه مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د دفاع وزیر مارک اسپر او زلمی خلیلزاد د مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډه کې تېر ماښام له افغان ولسمشر سره کړې دي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر سره په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم حضور درلود او وکتل. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې امریکایي چارواکو له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي له طالبانو سره د هوکړې هیڅ بند به شرطه نه ده او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دوی ویلي چې واقعیت او اصل موضوع دا ده چې طالبان حاضر شول له جنگ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه اعتراف کوي. د ارګ خبر پاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او طالبان باید له تروریزم سره مخه ښه وکړي او له جګړې لاس واخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر راواخلو، خو طالبانو نه په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړی او نه یې هم خپله تر اوسه د موافقې د منځپانګې په اړه په ښکاره ډول څه ویلي دي. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې امریکا او طالبانو د تشدد د کموالي موافقه کړې ده. د چارواکي د خپل دندې د حساسیت لامل د هویت د پټ ساتل کېدو په شرط خبرې کړې دي. د امریکا د حکومت د چارواکي په مونیخ کې د امنیتي نړیوال غونډې په څنډه کې له رویټرز سره خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د اوو ورځو په موده کې د تشدد پر کموالي موافقه سوي، خو دا پریکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کیږي. که څه هم امریکا او طالبانو د احتمالي لاسلیک کېدونکې هوکړې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هوکړه به د فبروري په 9 نیټه لاسلیک سي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه هوکړه په جرمني یا هم په ناروې کې لاسلیک سي.
تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه د همدا د فروری تر اخره پورې دغسې یو وخت ښودلی و.
ښاغلی دین محمد زیاتوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه به د طالبانو د سیاسي مرستیال او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ترمنځ لاسلیک سي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکي توافق وروسته باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلاوی مشخص سي. ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوری به له طالبانو سره د خبرو لپاره داسې هر اړخیز پلاوی وټاکي چې له حکومت سربیره د ټولو اقشارو استازي پکې ګډون ولري. په دې اړه رحمت افغان له شغل شفیق سره مرکه کړې په ګټه به وورو.
کله د دوو افغانو لوري تر منځ رامنځته کېږي نو په کار دا ده چې دواړه لوري ورته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري. د حکومت له خوا نه دا اړتیا لیدل کېږي چې باید حکومت د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي اقشارو او د ولس د خاموش اکثریت ترجمان وګڼي. په دې معنا چې حکومتي پلاوی چې اوس د حاکمیت دعوه لري باید په حکومتي پلاوی کې د حکومت مامورین نه اوسي یوازې، بلکې د افغانستان د ټولو پرګنو څخه په کې رنګ موجود اوسي تر څو واقعا د وسلوالو مخالفینو سره د ولس په نمایندګۍ خبرې وکولی شي.
شفیق صاحب، دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت په دننه یا د سیاسینو ترمنځ یو اجماع نه در منځته سوی، پلاوی نه د ټاکل سوی، دغه پلاوی نه ټاکل کېدل دراتونکو خبرو د پیل لپاره څومره خاند معنی ګرځیدای شي.
زم دا وایم چې کله د ټولو سیاسي اقشارو پرګنو او حتی د اندونو د خاوندانو اجماع په د سولې په رابطه باندې رامنځته شوی نیوی، نو څنګه حکومت د افغانستان د خلکو د حاکمیت ادعا لري او د سولې مقابل لوري سره یعنی دی ناسته کوي؟ نو په کار داده چې دی لومړی یو ملي اجماع د سولې په رابطه په کوم نقاطو موږ سره اتفاق لرو، په کومو اختلاف لرو، په کومو کې تنازل کولی شو، په کومو کې تنازل نشو کولی، په دې رابطه یو ملي اجماع په کار ده. د افغانستان حکومت فعلا دا وړتیا نه لري. په کار داده چې ژر تر ژره کله مذاکرات داخلیږي پراخې سیاسي اجماع د لارې نه دوی یو ملي اجماع رامنځته کړي تر څو واقعا د افغانستان د خلکو ترجمانی وکولی شي. او همدارنګه طالبانو له پکار نه چې طالبان هم داسې فکر ونه کړي چې د جګړې د یو ګټونکي لوري په توګه باندې، یا دا ووایو چې د امریکایانو سره لومړی مطرح کېدونکي لوري په توګه باندې، بیا هم هغه زړې ببولالې تکرار کړي چې ووایي چې موږ ګټلي، موږ به سره حکومت وري کوو. نه، د دې لپاره چې افغانستان د ورستنی ملي ثبات، سیاسي ثبات او استقرار څخه برخمن شي، دواړه باید د خپلو لوریو ترمنځ داسې یو سیاسي پراخه قشر رامنځته کړي چې نور په افغانستان کې د قدرت په ګدۍ باندې جګړه رامنځته نه شي.
د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د سلواغې دلویش پژوښتمه له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو له یو دیرشمې کلیزې سره برابره ده. دا ځل دغه ورځ په داس حال کې رارسېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په څو پړاو خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر هم خبرې سوي دي او ویل کېږي چې دواړه لوري یوې هوکړې ته سره نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، د شوروي ځواکونو له وتلو سره به یې توپیرونه او ورته والی سوي؟ په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزي راکوي.
نن د دلوی د میاشتې شپږویشتمه نیټه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو له یو دیرشم کال سره برابره ده. په همدې ورځ د حیرتانو د دوستي پلنه د شوروي ځواک وروستي سرتیري هم ووتل. دغه ځواکونو د امریکا، پاکستان، شوروي او افغانستان دولتونو ترمنځ په ژینو کې تر یو څلوېښت پړاوونو مذاکرات وروسته افغانستان پرېښود. له افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو یو دیرشمه کلیزه دا ځل په داسې مهال رارسېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي، چې په ترڅ کې یې دواړه لوري له دغه هېواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده که امریکا په دې اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسېږي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، د شوروي او امریکایي ځواکونو په وتلو کې به توپیرونه او ورته والی څه وي؟ د سیاسي چارو پو عمر شریفی د افغانستان د دولت اوسنۍ وضعیت له 1909 تر یوم کال سره پرتله کوي.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92
توپیر یې له 1908 او وروسته 1902 نویم کال سره داده چې هغه مهال افغانستان په بشپړ ډول منځوي وو او د سیمه د هیوادونو د سیالۍ ډګر ګرځېدلې وو. هیڅ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژاند او هغه بلاک چې د هیواد په رسمیت پیژاند لمنځه لاړ. خو اوس افغانستان نړیواله پیژندګل ویلری او په نړیواله کچه هم د ترهګرۍ د ګواښ لاړخه یو مهم هیواد ګڼل کیږي.
نوموړی وایي بله مهمه موضوع هغه مذاکرات دي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابروي. د سیاسي کارپوهانو له نظره یو دیرش کال وړاندې دوه ستر هیوادونه او سیالان امریکا او شوروي اتحاد او د افغانستان او پاکستان د هغه مهال دولتونه د مجاهدینو له حضوره پرته توافق ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس امریکا د افغانستان د دولت له حضوره پرته له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې کوي. پخوانی مجاهد او د سیاسي چارو کارپو حفیظ منصور وایي که امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د دغو دوه ځواکونو د وتلو اساسي توپیر په دې کې دی چې شوروي ځواکونه په اشغال رانوتي وو خو امریکایي ځواکونو بیا د نړیوالې ټولنې جواز درلود. د نوموړي په خبره په ورته وخت کې بل مهم توپیر د هغه ځواکونو رول دی چې د شوروي او امریکایي ځواکونو د شتون پر وړاندې په افغانستان کې جنګېدل او لا هم جنګېږي. حفیظ منصور په دې باور دی چې مجاهدین د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ نه برخمن دي او د ازادي غوښتونکو سرتیرو په توګه بلل کېدل. په داسې حال کې چې طالبان بیا د ترهګرو ډلو او له ترهګرۍ ملاتړ کوونکي بلل کېږي. تاریخ پوهان لیکي بل عمده توپیر د نړیوال نظام په جوړښت کې دی چې په 1909 یوم کال کې دوه قطبي ځواک د لمنځه وړلو په حال کې وو او د شوروي په رهبرۍ د کمونیستي بلوک ته امریکا په ګټه د تقطبي یا یوازني زبر ځواک نړیوال نظام جوړېدو ته زمینه برابره کړه. حفیظ منصور وایي په افغانستان کې د هر بهرني موجودیت د سیمې د هیوادونو د تحریک لامل ګرځي، خو په خبره یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د سیمې هیوادونه هم د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور امریکا.
خوی هم چې لدغه دل ملاتړ کوي د امریکایي ځواکونو د حضور لامل دی. هغه محل چې د امریکایي ځواکونو وتل پیل سي نه یوازې دا چې ملاتړ بتر نه کوي، د تضعیف په برخه کې به یې هم هڅه کوي.
تخریب سریع طالبان خان کوشید.
د ښاغلی منصور په خبره طالبان ته خلکو په منځ کې ځای نه لري او خلک هم د غیټل ته د حکومت پلاوا او مدني ټلې پسترګنو کوي. د دغو سیاسي کارپوهانو په باور سره دی چې د سیمې هیوادونه بل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنې لاس ونخلي، خو افغان دولت به د خپل نړیوال مشروعیت او له امنیتي بنسټونو نه په استفادې د بهرنیو د لاس وهنو مخه ونیسي.
ستاسو لا پیغامونو
نوم می عبدالرحیم دی. شوروانو نه کاله دلته په افغانستان کې جنگ وکړو. د شوروان سره په جنگ کې ډیر افغانان شهیدان شو او سو ماهی شو. د خپل هیواد نه د هجرت کولو باندې مجبور شو. افغانان دې ته خوشحاله وو چې د هغې په قربانۍ باندې شوروان د دې هیواد څخه ووتل او په افغانستان کې به یو خوشحاله او یو منظم حکومت رامنځته شو. خو بدبختانه چې د افغانانو په خپل منځ کې جنګونه دومره زیات شو چې هغه جنگ تر اوسه پورې دوام لري او افغانستان کې د شوروانو نه پس ته یو داسې قوي دولت را نغله چې په افغانستان کې سوله شي او د خلکو هغه ارمان پوره کړی شي.
زما نوم خیرالله دی او د اډې خونزاده صاحب اوسیدونکی یم. بس نن چې مونږ مطلب دومره دغه در په درې وو، دا د هماغې دغه د وجې چې د روسان راغلي وو. مونږ اوس په هر کور کې کونډې لرو، یتیمان لرو، بس ډېرې ناخوالې تېرې کړې دي او بس نن خوشحاله یو چې هغوی ووتل او زمونږ دپاره دا غټه خبره ده. آینده ژوند خوشحاله تېر کړو.
زمانو مکه جان شینواله نن روزانه هغه ورځ ده چې زمونږ استادو د خپلواکۍ او د سپیشلی د پاک سوتره د جهاد او په دې ورځ باندې موږ روسیانی ستلی وو او ولاده وکي چې زمونږ د افغانستان خلکو له او خاصه زمونږ مشرانو له چې عمل کولو توفیق ورکړي چې همدغه سي د خپل ورځ خو وساتي او روغ وساتي او نیمه وساتي او ولاده وګړي چې همدغه سي الله دې زمونږ وطن آباد لري او ولاده زمونږ په وطن باندې غیبی خپل رحم او فضل وکړي. الله دې غیبی راجو کړي او ان شاء الله چې په جوړ جوړېدو روان دي ان شاء الله. چې
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو تاسو ته پیغامونه وای چې د ازادي رادیو ته مرستول او زیات بیا ټینګار کوم چې د تاسو نظر دی د ازادي رادیو رسمي نظر نترګندوي. سمور خبرونه هر ورځ د سهار له د ماشم تر وجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. خبرونه مو ایته ملري. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د څارونکو نه حضور لامل د جنجالي رایو د تفتیش بهیر سبا ته وځنډید. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کچیر د شکایتونو کمیسیون سبا هم خپل څارونکو ونه لیږي دوی به د قانون پر بنسټ عمل وکړي. تفصیل ناجیه صفای راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون به سبا یک شنبه د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څارونکي تر اوسه د دې بهیر د څارنې لپاره نه دي معرفي شوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې درې ځلې له شکایتونو کمیسیون څخه غوښتل شوي چې خپل څارونکي دوی ته ولیږي، خو نوموړي وویل که چیرې د شکایتونو کمیسیون سبا هم خپل څارونکي دوی ته ونه لیږي دوی به د قانون پر بنسټ د تفتیش بهیر پیل کړي.
موږ تقریبا درې ځلې په رسمي او غیر رسمي ډول له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه غوښتي چې له تفتیش بهیر څخه د څارنې لپاره خپل څارونکي ولیږي، خو تر اوسه یې نه دي لیږلي او دا سبب شوی چې دا پروسه وځنډیږي. خو که چیرې سبا هم دوی حضور پیدا نه کړي موږ د قانون په اساس سبا 8:30 خپل ځانګړی تفتیش پیلوو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شکایتونو کمیسیون د پریکړې پر بنسټ له 1,00,000 مشکوکو رایو څخه 10% او له 1,02,000 رایو څخه چې له ټاکلي مودې مخکې یا وروسته کارول شوي 15% یې ځانګړي تفتیش ته ځي. مخکې تر دې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا د شاوخوا 300,000 رایو په اړه جنجالونه موجود وو او یو شمېر ډلو د بیا شمېرنې غوښتنه درلوده، خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ویان مرستیال محمد رضا فیاض ازادي راډیو ته وویل چې سبا یک شنبه به د دوی څارونکي له پروسې څارنه وکړي.
مشورتي بین دو کمیسیون
د دوړو کمیسیون ترمنځ په ناسته کې به بلا بیلو اړخونو خبرې وشوي او سبا زموږ څارنه ټیم کمیسیون ته ځي او چمتو یو له تفتیش بهیر نه څارنه وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا د ټاکنیزو شکایتونو لخوا لرمسته شوی ځنډ څخه انتقاد کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره دا بهیر پای ته ورسوي او د ولسمشرې د ټاکنو وروستۍ پایلې دې اعلان کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په پاکستان کې عدالتونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ضمانت درخواستونه منلي او د هغه پر ضد جوړ شوو 50 مقدمو کې په ضمانت د هغه د خوشي کولو امر کړی دی. د پښتین یو وکیل سید اختر نن تر عدالتي پریکړې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د ضمانتونو تر منظوري وروسته امکان شته چې منظور پښتین نن له ډیر اسماعیل خان زندانه خوشي سي. احمد شاه زمیل سید اختر سره په دې اړه مرکه کړې په کټه به وره. په دې خان کې د منظور درې
خیرونو په چان کې د مونږ یو خیر او په تصویر کې یو خیر چې زه خیر نو او د پنځو ورځو کې د ضمانت وشو او نور خو د په وزیرستان کې هم خیر نه دی د باندې په خبر کې هم خیر نه دی په د جیل پر کار باندې د عدالت پر کار باندې د په پنځو خیرو کې باندې هغه پنځو ورځو خیر کې د ضمانت خلاص شو.
پنځه اف آی آر چې تاسو یاد کړل چې د ضمانت وشو دا پنځه کم کم اف آی آر نو کم مقدمه وي
د مونږ 120 دی وا چې بای دغه ریاست خلاف جنگ شروع کړی دی په دمه نه نو چې کوم ځای تورونه لګېدلی چې یاره د پاکستان دی عین بنیادینو کاتو چې له فرضي کړی دا او عین خلاف خبرې کړې دي نو هغه فایر هم ماو کوته هغه ریکارډ هم ماو کوته چې په ټول کې څوک دی دا وکیل هم ما عدالت کې هم په بحث کې او جج ضمانت هم موږ لاره کو هغه ضمانت کې هم دا شی نه لیکل چې فلال پر د 10 کم دی د ریکارډ مطابق دا شی نه سبب دی دمه چې کنه دفعه هغه د فیټو لګاږي وار اگینسٹ اٹ د حکومت یا د ریاست خلاف جنگ کول یا د فوج خلاف خبرې کول یا بنیادی د عین نکات چل مگر کار کې راځي سم مشته ده درې خبرې منظور کړه تقریر دې درې خبرې کړې یو د چې کوم موږ عین دې هغه ټریټمن رائټس کوم آرټیکل دې څلورم آرټیکل نه واخله اتم شلو آرټیکل پورې اته باندې شلو آرټیکل دا چې کوم آرټیکل دې کې موږ بنیادی بشری حقوق دې چې هر انسان کې ده هغه پخې سره تړون لري شي یو انسان چې دې پاکستان یو شهري کې ده هغه یو جرګېلا تقریر هم کوي شي او هغه نه علاوه دا چې کوم دې یو ټولن او یو تفصیل او نور چې کوم هغه د اسوسییشن د چې پټه سره تړون لري هغه لری شي نو موږ دا خبره کړې چې بای ماته د پښتنو د ژوند هغه دې دا کار کوي چې کوم هغه تقریر کړو هغه تقریر بیا اردو کې ترجمه کړل او هغه اردو او تقریر هم هغه په پاره باندې نو تاریخ ومن ډېټ وو نو څور څو چې دا شاوې چې دا تقریر کړې دي ځان لیکلې هغه پښتو کې تقریر کړو او دې بیا اردو کې هغه تقریر ریکارډ هم نشته تقریر ویډیو هم نشته د تقریر نو هغه دې ځان لا ترجمه کړل او چې کله ترجمه کړل هغه باندې نو تاریخ څه نه نوم څه نه نوم څه نو څور څه هغه دې ځان لیکلې چې هغه منظور دا خبره کړې دي ځان لا زیات کړې ما شاید ریکارډ نشته دا دایي خلاف هیڅ هم دا خبر نه لږه
شنو اخر پښتنه می داد چې تاسو څنګه وویل چې په 50 مقدمو کې د ضمانت منزور سو نو آیا د خوشکېدو یا پریښودو اعلان عدالت وکي کنه د به خوشکېز بیا څه وخت
کله چې د ضمانت یې مون ورکړل عدالت چې کوم مونږه زره ضمانت وخت چې دونه ضمانت یې راولې تاسو هم راولې چې هغه جیدادی له یو وزارت اړه وکړي چې دا څه پتان مونږ راولې چې هغه د نغدې په تلوارې پاکستان درې لکه روپۍ لري هغه جایداد یې هغه موږ ورکړل هر عدالت نه موږ ورکړل چې هغه نه تلدارې نغدې درې لکه روپۍ جایداد لرلو درې لکه روپۍ جایداد هغه موږ ورکړو په ټول نام ورکړو په انګلام ورکړو او د ډېرو نام ورکړو او هغه عدالت هغه اډر ونی په شبای دا ما په ضمانت خلاص کوو د مالا زره ضمانت چې کوم هغه وخت په پاکستاني ضمانت پیسې هم مالا راکړي ضمانت یې هم راکړي وړي هم مالا راکړي جیل نه وي خلاص کړي
شنو بیا ولې لانه د خلاص شوی چې هغه دا ورتل چې د خلاص کړي
دا چې کوم ځای اډر دا ریکارډ وایو سره به هند راوړي پلاس کې به راوړي او ولته به جیل کې ورلا ورکړي او د مو چې کوم پر پور او د ډیر جیل فاصله چې تقریبا یو ګڼه ډالر ده نو ان شاء الله چې څلور بجې 15 بجې پورې به دا خلاص
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین مدافع وکیل سعید اختر اوس په بیت کندهار ته ورسو په کندهار کې د طبي بوټو د ځینې ډولونو نسل د ورکه دوله غوښ سره مخامخ دی دا چې دا کم طبي بوټي دی او د ورکه دوله لامل څه دی د صادق رښتینی په راپور کې پیوو
طبي بوټي د افغانستان د صادراتو په نوم لار کې پنځم ځای لري چې ډیره برخه هند هیواد لېږل کیږي د کندهار د کرن ریاست چارواکي وایي دغه ولایت طبي بوټي لوړ نوم لري او کپ معیاري بڼه ساتنه وسی دا ورته لري چې د هند تر څنګه نور هیوادونو ته هم صادر سي د دغه ولایت د کرن ریاست د طبي سرچینو امیر حامد سادات وايي کندهار څلويش کلمه طبي بوټي لري خو په غیر قانوني ډول د حاصلاتو ټولولو له امله ډیره برخه د ورکه دوله غواښ سره مخ ده
په غیر فني طریقه سره دغه شل دي په دوام قدم کې وچکالي ده او همدارز هغه ساحات په کورونو یا په اوارو دشتو باندې بدلیدل دي د وچکالی تاثیرات د څو عامل دي چې د غوی نسل د ورکې دوه سره مخامخ کیږي
په عین وخت کې په کندهار کې د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړي او د طبي بوټو سوداګر هم وایي په خوا په دغه ولایت کې په لوړه کچه بیلابیل طبي بوټي پیدا کېدل خو اوس د خپل سرو ټولونی لامل لرسبي دوی وایي لدې عمل ارسبي چې په یوناني درملو کې کاریدونکي بوټي لنور هیوادونو څخه په څو چندل ور قیامت وپلوري په دې اړه د کندهار د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړو خان محمد او محمد کبیر آزادی رادیو ته وویل
په زرحاو زرحاو تنونه خلګو کښل دي یا د اکثریت په دې مالداران یا د سارا د اطراف خلګې کاری په 200 کالدار باندې د دې یو منور کول کیږي د پاکستان ته یا نور هیوادو ته ځي ال ته بیا په ډیر سټانډرډ شکل باندې هغه د کیر و نور مملکو ته ځي په ډیر لوړ قیمت باندې نو دا رښتیا واقعیت او دغه کیږي د اهلی کیږي
زمون اتحادات پرکې هغه نباتات چې وسوک په 800 افغانۍ سل ګرام رانیسي هغه به موږ د لیو ته وکړو ریواج وکړو خلق به په دغه پوکو چې د دې دغه نتیجې دي یا به دغه نور کوم نباتات چې په سارا کې دي دا بورته وپیژنو چې هغه د یو ځای د مرکز د لاري په یو شکه قامت تر خپل ځای پر ورسې
د کندهار په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې هم دغه طبي بوتیستا چې په ځانګړي ډول شیرین بویا او هنج د افغانستان له شمالي ولایتونو بدخشان، تخار، بلخ او سمنګان څخه ډیره ترلاسه کیږي. تر دې وړاندې د کرنې وزارت ویلي و چې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر سیمې چې طبي بوټي له ګواښ سره مخ وو قرنطین کړي او لا هم دغه لړۍ روانه ده.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونې راسره اورېدلې دي. لا هم دا خبرونه دوام لري. اوس په کابل کې 12:30 بجې سوې، یو ځل بیا څلور نیمې بجې سوې، یو ځل بیا له خاطر پردې څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر او نهایي لاسلیک شي مشروطه منځ پانګه لري. لویدیز اجانسونو خبر ورکړی چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. د ناټو سرمنشي وایي افغانستان به یوازې نه پرېږدي خو چمتو دی چې په دې هیواد کې په مشروط ډول خپل پوځیان منظمه کړي. د ننګرهار چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت په سرود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ټول ملکیان دي او هغه کسان چې پیکینګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کېږي.
رسنو د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویبسایټ هم لوستلی سي. یو کوم د خبرونه نه اوریدلی نو کولای سي چې په تکرار بڼه یې بیا هم واوري د ازادي رادیو ویبسایټ ته ورسي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د ناکامورا د خدماتونو د مننې په موخه په ننګرهار ولایت کې څلور اړخیزه ټورنمنت پای ته ورسید. د افغانستان د اولمپیک کمیټې مطبوعاتو مسؤل مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل د ډاکټر تتسو ناکامورا د کارونو د قدردانۍ په موخه په ننګرهار ولایت کې پیل شوی فوټبال ټورنمنت د کوربه لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسید. د نوموړي په خبره دغه ټورنمنت د خوست، لغمان، کابل او ننګرهار لوبډلو ترمنځ پیل شوی و. په پایلوبه کې نن ننګرهار او لغمان لوبې سره وکړي چې ننګرهار یو د درې په توپیر سیاله لوبډله له مخې لرې کړه او دا تربلي جام یې خپل کړ. دا ټورنمنت د ننګرهار په جرابات لوبغالي کې ترسره شو. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي په کابل ولایتونو کې د وشو لوبو ملي او مسلکي لوبو لپاره چمتووالی پیل شوی. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې په نږدې راتلونکي کې به پیل سي. په بیلابیلو وزنونو کې د اتلولۍ په هدف لوبغاړي ورته جذبېږي.
ما به خاطر از اینکه رشد کنه رشته ما و رشته پروفیشنل ما هم بهش داشته باشه بتانیم که ورزشکارهای خود را تشویق کنیم. در سطح مرکز گرفتیم و در سطح ولایت، یعنی که در یک تعداد از ولایتهای ما این مسابقات ما آغاز شده.
د ښاغلي یورش په خبره د دغو لوبو لپاره د شاوخوا 200 کسانو د جذب چمتووالی نیول سوی چې هر لوبغاړي ته د اتلولۍ په مقابل کې نقدي جایزې ورکول کېږي. او د انګلستان او سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د سویلي افریقا په کوربتوب د 3 شل اوریزو سیالیو د لړۍ څخه پرون جمعه 2 شل اوریزه لوبه ترسره شوه چې انګلستان د 2 منډو په توپیر یاده لوبه وګټله او لړۍ یې مساوي کړه. د یو شمېر سپورټي ویبپاڼو په حواله په یاده لوبه کې لومړی انګلستان توپونه وکړه. انګلستان په ټاکلو 16 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره سویلي افریقا ته د 250 منډو هدف وټاکه. په دې سره د انګلستان او سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 3 شل اوریزو سیالیو لړۍ یو مساوي شوه. د لړۍ په لومړۍ لوبه کې بیا سویلي افریقا په 1 منډه انګلستان ته ماتې ورکړې وه. اوس به دا 2 هیوادونه د لړۍ وروستۍ او فاینل لوبه سبا یکشنبه د مازدیګر په 5 بجو ترسره کړي او که هر هیواد سبانۍ لوبه وګټله نو د لړۍ کپ به هم همغه هیواد ته ورکړل شي.
له فیروزه عزیزی څخه مننه. دوستانو زموږ خبرونه هر ورځ کولای سي چې د سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12:00 او د افم پر 3:15 په ټول هیواد کې صافه وځي ووري. لکه چې د خبرونه په سر کې مې ژمنه کړې و چې د نن ورځې 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې په هغه کې زموږ همکار نسیم شفق د اوبو برښنا او بخښي د برښنا شرکت له مشر امان الله غالب سره مرکه کړې ده. په دې اړه به د هغه څرګندونی واوري او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تام دی. څنګه خبرېدو ته چمتو دی ملتیا مو وکړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت سره د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت